سات په خبرونه کې زحمت شي بر لتا سو سره السلام علیکم په خبرونه کې باور چې امریکا د افغانستان له بانکي سیستم سره تخنیکی مرستې درولې دي د جګړې په ډګر کې مو په کونړ کې له نشته خبرو او په افغانستان کې مو د سولې له هڅو هم خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې باور چې ناټو تړون او یو شمیر نور هیوادونه د لیبیا پر فضا د الوتنو د بندیز پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د عملي کېدو پر لارو چارو غور کوي پاکستانی مقامات وای د شمالي وزیرستان وی قومي جرګې دغلته د امریکا د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو د ورستي بمباري په وړاندې سخت عکس العمل شو ولیدې پرون په شمالي وزیرستان کې تر 40 ډېر کسان د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو مخکې تر دې چې دا او نور بهراني خبرونه رضوان مراد وړاندې کړی د افغانستان کورني خبرونه به لدوورو
ایساف ځواکونه وایي چې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې پرون د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر کسان وژل دي د افغان ښځو لپاره د ایشین فاونډیشن موسسه وایي د نېشنل جغرافیک له ادارې څخه مالی مرسته ترلاسه کړې او ناټو تړون او نور غړي هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا پر فضا باندې د الوتنو د بندیز د پریکړه لیک د عمل کېدو لپاره پر لارو چارو غور کوي ایساف ځواکونه وایي چې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې پرون پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي د دغه ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې لومړی وسلوالو د ائتلافي ځواکونو پر ګزمې د سپکو وسلو ډزې وکړې او ائتلافي ځواکونو ځوابي حمله وکړه او د هوایي بمبارۍ په مرسته یې ګڼ شمېر کسان وژل او یو تن یې ټپي کړ په اعلامیه کې د وژل شوو کسانو شمېر نه دی په ګوته شوی دغه ځواکونه دغه راز په خپل اعلامیه کې خبر ورکوي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې له افغان ځواکونو سره په ګډه د طالبانو د بمونو ماهر حاجی نیکه نیولای دی تیره شپه د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو ځان وژونکي حمله وشوه په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یو ټانک ویجاړ شوی خو د سر زیان ورته نه دی اوښتی بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کوي چې په دې ځان وژونکي حمله کې یولس امریکایي عسکر وژلي خو بهرنیو ځواکونو دغه ادعا رد کړې ده د افغان خزو د پوهنې لپاره د ایشین فاونډیشن موسسه وایي د نېشنل جغرافیک له ادارې څخه مالی مرسته ترلاسه کړې ده دغه ادارې ژمنه کړې چې د افغان انجنونو د خونځیو د خوالي لپاره د ایشین فاونډیشن موسسې ته لازمه مرسته برابروي د نېشنل جغرافیک اداره د خزو د وضعیت د ښه کولو لپاره د ایشین فاونډیشن له موسسې سره په هماهنګۍ کې د $80,000 د مرستې خبره کړې د نېشنل جغرافیک د ادارې د پوهنې د برخې مسؤل کارن ګیبس ویلي افغان انجنونو سره مرستو ته اړتیا ده څو د هغوی لپاره د پوهنې ګټوره فضا برابره شي هغه ویلي افغان انجنونو د ځان او خپلو کورنیو لپاره د ښه راتلونکي او غوره ژوند جوړولو توان لري د امریکا حکومت د افغان خزو د حقونو مدافع ملالۍ جویا ته ویزنه دا ورکړې ټاکل شوه چې ملالۍ جویا د وی درې ورځې سفر لپاره امریکا ته لاړ شي د افغان خزو یو ټولنې چې د جویا سفر تنظیم کړی وایي په کابل کې د امریکا سفارت ورته ویلي چې د دې لپاره چې ملالۍ جویا وظیفه نه لري او مخفي ژوند کوي نوموړي ته ویزه نشي ورکولای بل ورته په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدې موضوع په باب د فرانسې خبري آژانس سره له خبرو ډډه کړې ده ملالۍ جویا د افغانستان په پارلمان کې پر ځینو وکیلانو باندې چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېلو د اعتراض له امله تر انتقادونو لاندې ده دا هم د نړۍ مهم خبرونه ناټو تړون او نور هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا پر فضا باندې د الوتنو د بندیز د پریکړه لیک د عملي کېدو لپاره پر لارو چارو غور کوي دا ګام د لیبیا د حکومت ضد پاڅون باندې د قذافي د هوایي ځواک د حملو د مخنیوي په خاطر اخیستل شوی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر ورځ د صفر په مقابل کې په لسو رایو سره دا پریکړه لیک تصویب کړ او د روسیې چین برازیل هند او جرمني په شمول 5 غړو هیوادونو بیا ممتنې رایه ورکړه دغه پریکړه لیک په لیبیا کې د قذافي د ځواکونو له بریدونو څخه د ملکي خلکو د ساتلو لپاره د هر ډول اقداماتو لپاره لار هواروي خو بیا هم دا پریکړه لیک لیبیا ته د بهرنیو ځواکونو د استولو مسأله ردوي د ناټو یو بیان دی ویل دغه تړون استازي نن غونډه کوي څو فکر وکړي چې دا تړون په دې برخه کې کوم ګامونه اخیستلی شي. راپورونه وایي چې د لیبیا په اړه د امنیت په شورا کې د پریکړې لیک له تصویب وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیې او فرانسې له مشرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. دغو دواړو هیوادونو لا د مخه ویلي چې دوی د ملکي ملګرو ملتونو د پریکړې لیک د عمل کېدو لپاره چمتو دي. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه لیک په داسې حال کې تصویب کړی چې د قذافي ځواکونه د اپوزیشن د اصلي سنګر یعنی بنغازی ښار په لور نږدې شوي دي. په جاپان کې کارکوونکي نن هڅه کوي د اضطراري عملیاتو په مرسته د زلزلې او سونامي ځپلې اټومي بټۍ سړوونکي سیسټمونو ته برېښنا اعاده کړي او په دې توګه له دغو تر حده زیاتو تودو شوو ریکټرونو څخه د وړانګو د مصیبت پارونکي خپرېدو مخه ونیسي. تمه کېږي د پایتخت توکیو د شمال په 250 کیلومټرۍ کې فوکوشیما دایچي اټومي بټۍ د ریکټرونو د سړولو لپاره څو ټنه اوبه وبهول شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د سر د ادارې مشر یوکیو امانا نن په جاپان کې روان اضطراري حالت ډېر جدي اوبله. نوموړي په جاپان کې د خبرو پر مهال ویل د وضعیت د کنټرول لپاره نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د اټومي تاسیساتو د مسؤلیت په اړه د هر اړخیزه څېړنې امر کړی دی. اوباما ویلي دي چې په جاپان کې له زلزلې او سونامي وروسته د دې هیواد له اټومي بحران څخه باید زده کړه وشي. د زیاته کړه د امریکا حکومت دا مسؤلیت لري چې له دې بحران څخه درس واخلي او د خلکو امنیت او مسؤلیت خوندي کړي.
Even as Japanese responders continue to do heroic work, we know that
they way katsa ham che Japanese khpulo atal wali os hatso ta dawam war kawi khumung pohi go che da Fukushima dai chi atomic reactor un ta rasidal zyan da go khalko jwan ta zyan adawi che de taasisato tanizdi osigi no zaka ma wel che haga amerikan che de taasisato pa 80 kilometer ke watan ke ustog nalari bad nur zaino ta walak dawl shi da prekra da amali chedne aw daqiq ular khono par bansat shwe da mang le de laro cha pakara khisto hatso ko che pa amerika ke dana no bahar da khpulo atba o masuniyat خوند کړو. اوباما همدارنګه زیاته کړه د ګمان نه کوي چې د جاپان د زیانمن شوی اټومي بټۍ د رادیو اکټیو د مضرو موادو وړانګې به د امریکا لوی د سواحلو او په آرام سمندر کې د هیواد نورو سیمو ته خپرې شي. د پاکستان د حکومت چارواکو په شمالي وزیرستان کې پر یو قومي جرګه د مشکوکو بې پیلوټه امریکایي الوتکو د هغه برید په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی چې ویل کېږي په لسګونه تنه ورسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بې پیلوټه الوتکو د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیله سیمه کې د خلکو پر یو لویه ډله د توغندیو برید وکړ چې پاکستاني چارواکي وایي قومي جرګه وه. په دې برید کې د رپورټونو له مخې 140 کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د ولسمشر صدر اعظم د پوځ د لوی درستیز او همدارنګه د خیبر پختونخوا د والی یا گورنر له دفترونو څخه په خبره شو خبر پانو کې د دې پیښې پر وړاندې سخت عکس العمل ښودل شوی دی. د بحرین پایتخت منامه کې نن سلګونو کسانو د هغه مظاهره کوونکي د جنازې په مراسمو کې راغونډ شول چې د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي. په بحرین کې شیعه اکثریت په دې هیواد کې چې واک یې د سنی کورنۍ په لاس کې دی د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي. د سعودي عربستان سلطنتي محکمې اعلان کړی دی چې په پام کې د دې هیواد پاشا عبدالله بن عبدالعزیز نن ملت ته په یو وینا کې نوي فرمانونه ورکړي. له متحده ایالات خطر راستنه دورسته به دا ملت ته د پاشا عبدالله لومړنۍ وینا وي. دا خبر نه
دا د ازادي رادیو ده. امریکا د افغانستان له بانکي سیستم سره تخنیکی مرستې درولې دي. پر روانه خبرونه کې به هم دراز واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوکرين کې د وحل شو یو افغانانو غم خوري.
موږ خپل سفارت په اوکرين کې وظیفه ورکړي چې هغه خپل تحقیقات او مذاکرات اوکراني چارواکو سره پیل کړي.
په کونړ کې نشته شوی او ناټو طالبانو ته د مرجوب لیداړولو ادعا کوي. دا به هم واوري چې پر طالبانو پوځي فشارونه زیات شوي دي او دوه فشارونه دوی هڅولي دي چې د سولې خبرو تکشيني. په زابل کې د یو نسبتاً لوی روغتون د جوړې دښمنه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کوي. د افغانستان په شمال کې د زرګونو افغان میرمنو لپاره د کار موندلو هڅه شوې ده. د لیبیا پر حکومت مو د نړیوالو لنویو جدي فشارونو خبرونه کې خبرو. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو راستولي پیغامونه خبرو. د د امریکا حکومت د محاسبې له هغه نړیوال شرکت سره قرارداد فسخ کړ چې په کابل کې د افغانستان بانکي سیستم ته تخنیکی مشورې ورکولې. دا پریکړې په دې خاطر کړې چې دا کمپنۍ په کابل بانک کې د ستونزو د نشو په باب د راپور په ورکولو کې پاتې راغلې وه. په دې اړه نور جزئیات له عصمت څاروان اورو.
د امریکا د پراختیایي ادارې د سرمفتش له لوري د یوه راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له ډیلایټ کمپنۍ سره د خپل قرارداد بانکي برخه فسخه کړه. د ډیلایټ کمپنۍ غړي د افغانستان په مرکزي بانک یعنی په افغانستان بانک کې د سلاکارانو په حیث کار کوي. د امریکا او د نورو لویدیځو هیوادونو سلاکاران د افغانستان په یو شمېر وزارتونو او حکومتي ادارو کې د تخنیکي مهارتونو او د مسلکي معیارونو د ښوولو په برخه کې ل افغان چارواکو سره مرسته ته ګمارل شوې دي. د افغانستان له بانکي سیستم سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پرختیایي ادارې مرستې په 2003 میلادي کال کې پیل شوې دي. د امریکا د پرختیایي ادارې د سرمفتش په راپور کې ډیلایټ کمپنۍ په دې ملامت شوې چې په کابل بانک تر دو کلونو پورې د درغلې د شواهدو په اړه څه نه وو ویلي. راپور هم دا راځوي چې په افغانستان بانک کې د ډیلایټ کمپنۍ د سلاکارانو مشر څرګنده کړي چې د امریکا له پرختیایي ادارې څخه په کابل بانک کې د درغلې د شواهدو په باب معلومات د دې لپاره پټ ساتلي وو چې په افغانستان بانک کې له چارواکو سره پټو اړیکو ته دوام ورکړي. د امریکا د پرختیایي ادارې د سرمفتش په راپور کې ویل شوی چې باید په کابل بانک کې د جدي ستونزو شواهد مخکې تر دې د امریکا پرختیایي ادارې ته ښودل شوی وای چې ډیلایټ کمپنۍ په قضیه کې شامل شي. د امریکا د پرختیایي ادارې د افغانستان او پاکستان د دفتر د اجرایي رئیس مرستیال داوید مکلود د سرمفتش پر راپور په لیکلي تبصره کې ویلي دا باید په زغرده وویل شي چې ډیلایټ د هغې پراخي درغلې مخه نشوي نیولی چې په کابل بانک کې شوې ده. د سرمفتش د راپور په ځواب کې ډیلایټ کمپنۍ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د امریکا د پرختیایي ادارې سرمفتش د ډیلایټ کمپنۍ د کسانو له لوري د درغلې هیڅ شواهد نه دي موندلي او د کابل بانک د اسنادو محاسبه او تفتیش د امریکا له پرختیایي ادارې سره د دوی په قرارداد کې شامل نه وو.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په استناد مو په راپورټ کې واوریدل چې د امریکا حکومت د محاسبې له هغه نړیوال شرکت سره قرارداد فسخه کړ چې په کابل کې د افغانستان بانکي سیستم ته مشورې ورکولې. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په اوکراین کې امنیتی ځواکونو یو شمېر افغانان وهلي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې قضیه به وڅاري.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو راپورټونو په اړه تحقیقات کوي چې وایي په اوکراین کې اته افغانان دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي ټکبل شوي دي. داسې انتقادونه کیږي چې افغان دولت په بهر کې په دارنګ مواردو کې د خپل واتباو له حقونو څخه جدي دفاع نه کوي. څو میاشتې مخکې د متحده عربي اماراتو د ولیعهد عیسا ابن زاهد آل نهیان یوه ویډیو خپره شوه چې شی نوموړی یو افغان وهي، نوکانې باسي او شکنجه کوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره ردوي چې افغان ډیپلوماتان په دارنګ مواردو کې له بېغوري کار اخلي. د اوکراین د پیښې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ظاهر فقیری سره احمد زبیر ژمن په کابل کې مرکه کړې.
د سی رپورټونو ورکړ سول چې اته افغان اتباع په اوکراین کې ټکول سوي دي او دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وهل سوي دي په بیرحمانه توګه. سره ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
دا معلومات مشته د مطبوعات لخوا ورسیده. موږ خپل سفارت په اوکراین کې وظیفه ورکړې چې هغه خپل تحقیقات او مذاکرات اوکراینی چارواکو سره پیل کړي او د دغه مسلې د چګونګي او د ساحت او سخم پاک له مشته گزارش ورکړي چې د کل شوې د چنن دا گزارش به مشته ورسیږي.
یعنی تر اوسه پورې د پیښې علت او همدارس دغه کسانو سیالته ویل سوي دغه د روغتیا د حالت په اړه تاسو ته تر اوسه معلومات نه درغلي؟
لومړی به تاسو چې یو مطبوعاتي اطلاعیه ده چې موږ هم د مطبوعاتو له خوا مغسته یې د دغه مسلې د ساعت او سکم پاک له موږ خپل سفارت وظیفه ورکړې ده تر څو هغه گزارش موږ ته ونرسیږي. موږ د دغه مسله د ساعت او سکم پاک له هیڅ شي نشو ویلی.
فخیری صاحب، داسې انتقادونه سته چې د افغانستان دولت په خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او په بهر کې سفارتونه د افغان اتباعو د حقوقو د خوندیتوب لپاره غومره جدي نه دي څومره چې لازمه ده. په ځینو مواردو کې دوی د په داسې مواردو کې جدي غبرګون نه دی ښودلی. ستاسو ځواب په دې برخه کې څه ده؟
په دې جرأت سره دا مسله زړه ده د افغانستان قنصلي او سیاسي نمائندګي په بهر کې خپل وظیفه او خپل مسؤلیتونه پیژني. هغه د دغه مسایلو په اړه مامور شوې دي چې د خپل اتباع او د حقوق څخه دفاع وکړي. بدوین چې نیمګړتیا وشته او دا نشي د هغوی د سهلنګاري نه دي، د هغوی د عدم مسؤلیت شناسي نه دي. هغوی په دغه مسایل کې ډېر جدي دي تر څو چې هغوی تماس نیسي، چې تر څو هغوی حقیقتونو ته لاسرسي پیدا کوي، دا لږ وخت نیسي، خو دا په دې معنی نه دي چې هغوی سهلنګار دي، هغوی بېمسؤلیت دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ظاهر فقیری ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د رپورټونو سره سم د وهل شویو افغانانو د پیشې پوښتنه وکړي. نړیوال او افغان ځواکونه د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې طالبانو ته د مرجوب لید اړولو ادعا کوي. وسلوال طالبان دا مني چې په شیګل کې خلک وژل شوي دي، خو وایي دا د دوی کسان نه دي، ملکیان دي. د دې صد او نقیز ادعاو په اړه له کونړ د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه اورو.
په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په اعلامیه کې د وژل شوو پوره شمېر نه دی معلوم شوی، خو په ختیځو ولایتونو کې د سیلاب 201 قولي اردو د دوهمې لواء قومندان برید جنرال محمد افضل ازادي راډیو ته وویل د شیګل ولسوالۍ د لا حسین په غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو سره مشترک عملیات پیل کړي چې تر اوسه د څلورو وسلوالو طالبانو جسدونه لیدلي او د نورو په اړه معلومات نه لري.
هغه عملیات پلان شوی دی په کومه ساحه کې چې ملي اردو فعلاً موجود دی، هلته برخورد شوی و. څلور کسه مخالفین مسلح موږ مړي لیدلي چې د منځه تللي دي، دوه کسه زخمي دي چې فعلاً په اسلام آباد چپخانه کې پراته دي، چې اوس فعلاً ملي امنیت ملکي خلک بېخي دښمن دي، زخمي دي، دوه کسه ائتلافي قوه ونیولې چې هغوی موږ سره نشته.
هغه وویل تر دې دمه دوی او نړیوالو ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی او د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په باب هم ورته کوم خبر نه دی را رسیدلی.
ملکی تلفاتو نه زنایم خبر نو نه مونږ ته چا راپور نه کړ، تر اوسه پورې نه هیڅ نه وضعیت مونږ ته نه دی رسیدلی.
برید جنرال محمد افضل وای تر هغې به په دغه سیمه کې عملیات دوام وکړي چې تر څو سیمه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه شي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر تلیفون وویل د بهرنیو قواوو په عملیاتو کې د دوی ملګرو ته زیان نه دی رسیدلی او کوم کسان چې د لا حسین په سیمه کې وژل شوي ولسي وګړي دي.
ازادي راډیو د وری په لومړۍ نیټه د 1990 کال غوړه شخصیت اعلانوي. د ازادي راډیو د کال شخصیت به هغه افغان وي چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر د یو هیئت په مشرۍ خوست ته تللی دی او هلته یې له سیمه ییزو ملکي او دولتي چارواکو سره لیدلی دی. سیمه ییزو مشرانو خپلې ګیلې د سولې د عالي شورا مشر ته وکړې. له خوست امیر بهیر رپورټ لري چې د برهان الدین رباني په څرګندونو پیل شي.
دا جنگ خارجی مداخله پکشته دیدی پسند داخلی مسائل قومی کشمکشونه گوندی اختلافات قاشاق بران و سلی زلی او مختلف عوامل پکشته دا بلکه ضروری ده چه تو ولایت تلاش و سو طرز و طریقه کولای شو چه سلا مستحکم موشی بدمی ختم شی اواغ خط جنگی گی سو طرز و طریقه و کولای شو چه دوی تا قناعت ورک به جنگ پزای یواز تعاون و که
در خوست قومی مشرانو و در مدنی تولن استازی و در سول پا علا در سول دیالی شورا در مشر دبا روان حل زلی وست علی خوترچنگی و در تنگار وکر تر حقی چه قانون پا نظام او تولن که پسما توگه پلی نشی کار اهل کار تا و نسپارل شی او تولنیز عدالت را منست نشی شونی نده چه در سول روان حل زلی ده در بری تر منزل ورسیگی. پا دلال که قومی مشر مدیر مرزمان سبری و در سوداگرای در خونور مشر نواب امرزی دستی ویل
خوست
د استقلال په وخت کې د جهاد په وخت کې د سولې د ازوري کول ده مګر د امتیازات په لحاظ ټول نو وروسته پاتې ولایت ده چرزي صاحب سره پلان دی لوی جلد د پاره انتخابول د خوستي نو منو ده ته خوسته خوستي شخصیتونه نشته سړي نشته که څه جال ده د سولې شورا تر اوسه په مثبت لحاظات نه سپورې نه دي کړې بخاله هم سوله غواړي تاسو که سفر کوئ که تړونونه کوئ د هغه خلکو وکړئ چې هلته موجود دي نورو ولایاتو تعلیم یافته خلک د ملګرو ملتونو نمایندګي کولی شي او د خوست تعلیم یافته خلک په کابل کې ریاست نشته موږ ولي نشته ولې موږ په دې خبرو نه غلوږو موږ کرزي صاحب ته وایې دي استاد رباني ته موږ وایو او دا پیغام ورکوو چې تاسو موږ منه دي موږ به د سولې په کتار کې در سره وو لیکن موږ څه هم برخه راکړي
د خوست ولي عبدالجبار نعیمي بیا په خپلو څرګندونو کې راغلی پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت قومونه ولسونه د دولت د سولې ځ کړنلارې کلک ملاتړي دي او لاندې مخې په دې ولایت کې د ځمکو او زنګونو د ملکیت پر سر قومي شخړو ته چې د سولې امن او د رغنیز چارو د پرمختګ مخې ډب کړي وه د پای ټکی ایښی دی
موږ تلاش کړی چې په ادارو کې رفعتونه لوړ کړو موږ تلاش کړی چې په دغه څو میاشتو کې هغه څه چې د خوست ولس ځوروي د نفاق و خواته کشوي د هغوی مخه ونیسو که د مځکو پر سر جګړې وې او که په غرونو کې په یوه نم په بل نم اربکي وه موږ تلاش وکوئ چې دغو ټولو ستونزو ته دې د حل لارې چارې پیدا
د سولې په تړاو د جوړ شوې غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو له لورې یو نامدهیز پریکړلیک هم تصویب شو دا پریکړلیک یوه برخه کې راغلی د خوست دیني عالمان او قومي مشران به تل هڅه کوي تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې سوله او ملي یووالی تامین او د جنګ جګړو او تاوتریخوالو مخه ونیول شي
په خوست کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د هڅو رپورټ اوریده په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو خواوو فشارونه زیات شوي چې د سولې خبرې پیل کړي نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یوه مقاله کې لیکي په تیرو وختونو کې د سولې هڅو سمه نتیجه نه ده ورکړې خو له دې سره سره د سیاسي حل لارې لپاره علاقمندي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو او اروپا کې چې د افغانستان له جګړې د خلکو ملاتړ مخ په کمېدو دی له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یوې مناسبې لارې د موندلو هڅې زیاتې شوې دي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې تحلیلي مطلب مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي
نیویارک ټایمز په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ په حواله وایي چې وضعیت د بدلېدو په حال کې ده که طالبان ومني چې له خبرو سره لیواله دي نو کیدای شي هر څه ډېر ژر تغییر وکړي د نیویارک ټایمز په وینا طالبانو که څه هم په ښکاره تل په دې خبرې ټینګار کړی چې دوی به تر هغو پورې د سولې خبرې ونه کړي تر څو بهرني ځواکونه له دې هېواده وتلي نه وي خو په وروستیو کې د طالبانو ځینو مشرانو داسې نښې ښودلي چې که د دوی د ژوند د خوندیتوب ضمانت وشي ښایي خبرې ژر پیل کړي د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د طالبانو په جګپوړو قمندانانو او د هغوی په عادي وسلوالو کې دا روحیه مخ په زیاتېدو ده چې جګړه باید پای ته ورسیږي د امریکا متحده ایالاتو چې تر اوسه په خپل کلک دریس چې د طالبانو او د مخالفانو له ځینو مشرانو سره د سولې خبرې نشي کېدای ټینګار کړی په وروستیو کې داسې ښکاري چې له دغه دریس څخه یو څه په شا شوی او د سولې د خبرو شرایط یې یو څه نرم کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په تېرې فبروري میاشت کې په نیویارک کې د آسیا ټولنې ته په وینا کې له طالبانو سره خبرو ته په اشاره وویل چې دوی د افغانستان د راتلونکي حل لارې یو جز دي د کلینتن له دې خبرو ظاهرا داسې نتیجه واخیستلی شو چې ګواکې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو لپاره د اوږدې مودې له دریځ څخه چې وسلوال به له جګړو لاس اخلي د افغانستان اساسي قانون به مني او له القاعده سره به اړیکې شلوي په شا شوی دی که څه هم وروسته د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په خپل پخواني دریس کې د بدلون خبره رد کړه خو په واشنگټن کې یو لویدیز لوړ رتبه ډیپلومات چې د کلینتن د دغې وینا تر شا له ستراتیژۍ سره آشنا دی وویل هدف دا نه و چې د مطلوبې نتیجې لپاره په ښکاره د شرایطو یادونه وشي خو په هر صورت اوس چې له دغه متن څخه مختلف برداشتونه اخیستل کیږي د خبرو لپاره در پرانیزي د نیویارک ټایمز په وینا کې دغه وینا قصدي و یانه په کابل کې میشتو نورو لویدیزو هیوادونو ورڅخه داسې برداشت واخیست چې د خبرو لپاره دی یوه زمینه رامنځته کړي د نیویارک ټایمز په وینا یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د توافق په تمه وو له دغه توافق مخکې د عربستان او قطر په شمول یو شمېر هیوادونو هڅه کړې ده چې د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي افغان حکومت ټینګار کړی چې د خبرو لپاره مخکینی شرایط په خپل حال پاتې دي خو په دې برخه کې له روانو هڅو ډیپلوماتیک ملاتړ به دغو خبرو اترو ته لار پرانیزي د افغانستان د سولې عالي شورا چې په وروستیو کې ولسمشر کرزي ټاکلې وایي په کوټه او پېښور کې د طالبانو د مشرتابه شوراګانو ته یې لیکونه استولي او هغوی ته د خبرو بلنه ورکړې ده د دغه شورا یو غړي حاجي دین محمد وویل د طالبانو شوراګانو په ځواب کې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا دغه شورا رښتینی واک لري او کولی شي چې د مخالفانو د مشرانو ژوند خوندي کړي د بیا سولې د عالی شورا بل غړي ارسلا رحماني چې د طالبانو په واکمنۍ کې د لوړو زده کړو وزیر وایي موږ له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو امن ځای د پیدا کولو په برخه کې هڅې پیل کړي تر څو دوی وکولی شي په ډاډمنه توګه له امریکایانو یا نورې نړۍ سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په واشنگټن کې امریکایي چارواکو ویلي چې په ترکیه کې د طالبانو د دفتر پرانستل یوه احتمالي حل لاره ده چې تر جدي څېړنې لاندې ده، خو تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي د طالبانو لپاره به هم دا مسله ډېره مهمه وي او په دې به ټینګار وکړي چې د یو شمېر مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له تور لست څخه وویستل شي او ورته اجازه ورکړل شي چې پاسپورت واخلي او له پاکستانه بهر د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دوی دغه راز ویلي چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو لرې کېدل به دا پیغام ورکړي چې امریکایي او لویدیځ چارواکي له زړه غواړي چې د سولې خبرې ترسره شي. خو د نیویارک ټایمز په وینا په دې برخه کې یو څه ستونزې هم موجودې دي. لومړی د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نمونو د لرې کولو پروسه یوه اوږده پروسه ده، او له بلې خوا روسیه چې د دې سازمان د امنیت شورا دایمي غړی ده له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نمونو له لرې کېدو سره زړه نازړه ده. بله ستونزه هم له پاکستان سره تړلې ده. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو سرنوشت د پاکستان د پوځي استخباراتو له ادارې ISI سره چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو په رامنځته کولو کې مرسته کړې وه تړلی دی. طالبان ځان داسې احساسوي چې د پاکستان په لومه کې راګیر دي. تیر کال د طالبانو د لوړ رتبه قمندان ملا عبدالغنی برادر په شمول یو شمېر مشرانو د پاکستان له اجازې پرته د افغانستان له حکومت سره د خبرو هڅه کړې وه چې پاکستاني چارواکو ونیول او اوس د دې هېواد په زندانونو کې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو نورو قمندانانو ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا ګواښ شوی یو شمېر نیول شوي او یا هم وژل شوي دي، او په دې توګه پر دوی فشار راوستل شوی چې جګړه توده وساتي. په کوټه کې یو قومي مشر حاجي محمد چې د طالبانو له مشرانو سره نږدې اړیکې لري وایي طالبان به نه په پاکستان او نه هم په افغانستان کې خبرې ترسره کړي، ځکه د هغه په وینا د پاکستان د استخباراتو اداره ISI به دوی ته اجازه ورنکړي چې په آزاده توګه په دې هیواد کې خبرې وکړي او هغه څه ووایي چې مشرتابه یې غواړي، او په افغانستان کې هم دغه کار ځکه ناشونی دی چې د طالبانو مشران د ولسمشر حامد کرزي پر حکومت اعتماد نه لري.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي رادیو پروان خبرونه کې ورسته ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مستاسو تازه را استول پیغامونه راټول کړی. د ملګرو ملتونو د کرنې او غذایي موادو ادارې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بیوزلو ښځو لپاره د چرګانو په فارمونو کې د کار زمینه برابره کړې. له مزار شریف سمیع الله غشتون رپورت لري.
د افغانستان په شمال څلورو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د FAO یا د کرنې او غذا څانګې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت 5000 د چرګانو د روزنې فارمونه فعال کړي دي. د دغه پروژې کار د 2008 میلادي کال را په دې خوا پیل شوی دی چې پر اول میلادي کال کې تقریبا 2000 بېوزله او د کمزور اقتصاد لرونکې ښځې په سر پل، سمنګان، جوزجان او بلخ ولایتونو کې تر پوښښ لاندې نیولې دي. په شمال ولایتونو کې د چرګانو د فارمونو د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د FAO او یا د کرنې او خوراکی څنګه د چرګانو د پروژې مسول محمد اکبر شیرزاد وایي
بودیجه در مجموع 7 میلیون ډالر بود. 2008 شروع تا ختم 2011 تا ختم 2010 تقریبا 4000 خانمه آموزش گرفته.
ادعای پروژه ټول ټال پنګه 2 میلیون امریکایی ډالر و چې 2008 میلادي کال څخه پیل او د 2011 میلادي کال تر اخره نړیوال بانک په مالی مرسته لګول کیږي. د کرنې او مالداري وزارت او د ملل متحد په مرسته یې چاره تنظیمیږي. تقریبا 3000 مېرمنې په دغه برخه کې روزل شوې دي او د روان میلادي کال تر اخره 2500 مېرمنې روزل کیږي. د دې دادی ولسوالۍ اوسیدونکې مېرمن سمیرا محمودی چې د چرګانو د روزنې په برخه کې مصروفیت لري او هم په دې برخه کې خپلې تجربې د نورو مېرمنو سره شریکوي وایي ښځې کولی شي چې د چرګانو د فارمونو له لارې ښه عواید ترلاسه کړي.
بدون زمین، بدون مصرف زیات میتونن خودشان خودفاشان د زندگی خود، اقتصاد خانوادی خودن خودشان تامین.
بلا د ځمکې له لرلو او له زیات لګښت څخه د چرګانو د روزنې په برخه کې مصروفه مېرمنې کولی شي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کېدو کې غوره رول ولوبوي او د کورنۍ اقتصادي ستونزو ته لازم ځواب ووایي. د بلخ ولایت د کرهڼې مالدارۍ د ریاست مشر کاتب شمس وایي چې د کرهڼې مالدارۍ وزارت د کرهڼې د بیا رغونې لپاره اقتصادي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي چې له جملې څخه یو هم د مالدارۍ او بڼوالۍ د پراختیایي پروګرامونو پروژه ده. او په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه ګټور وبلل او ویویل
خصوصاً در ولایت بلخ در دو ولسوالی در یک سال میگن که روزانه 60,000 بیضه تخم تولید میشه.
بلخ ولایت خپل مودیدادی په ولسوالی کې په یو کال کې د ورځې 15,000 هګۍ تولیدېږي. د 15,000 ویشل شوې چرګانو څخه 45% هګۍ ورکړي. 10,000 هګۍ کې او کایو هګۍ په 15 افغانۍ و پلورل شي. د چرګانو د پرمونو لرونکې کورنۍ د ورځې 150,000 خالص اواید ترلاسه کوي. د بلخ ولایت کرهنې او مالدارۍ مشر کاتب شمس وایي چې دغه ولایت خپل مودیدادی په ولسوالی کې دغه دفتر په مرسته په هر ولسوالی کې زر تنه بېوزله ښځو ته شل چرګان او تقریبا 100 کیلوګرام د چرګانو خوړه په وړیا توګه ویشل شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کرنې او غذایي موادو ادارې د افغانستان د شمال په څلورو ولایتونو کې بېوزلو افغان میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په لنډو خبرونو پسې به مو د بیا رغاونې په برخه کې په زابل کې د یوه روغتون د جوړېدو لژمنې خبر کړو او دا به هم واورې چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د وضعیت د ښېګڼې لپاره نوې هڅې شوې دي. خو اوس په لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه واورو.
ایساف ځواکونه وایي چې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې پرون پوځي عملیات کړي چې پکې ګڼ شمېر کسان مړه شوي، خو د ایساف په اعلامیه کې د وشل شوو کسانو هویت او شمېر په اړه څه نه دی ویل شوي. تیره شپه د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو ځانوژونکي حمله شوې. طالبان بهرنیو ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د اوښتو ادعا کوي، خو نړیوال وایي چې دوی ته د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغاني خزو د پهن لپاره د ایشن فاونډیشن موسسه وایي د نېشنل جغرافیک له ادارې څخه مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د امریکا حکومت د افغاني خزو د حقوقو مدافع ملالۍ جویا ته ویزه نه ده ورکړې. ټاکل شوی چې ملالۍ جویا د یو درې ورځې سفر لپاره امریکا ته لاړ شي. ناټو تړون او نور هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا د ریبا پر فضا باندې د الوتنو د بندیز د پریکړې لیک د عملي کېدو لپاره پر لارو چارو غور کوي. په جاپان کې کارکونکي نن هڅه کوي د اضطراري عملیاتو په مرسته د زلزلې او سونامي څپې اټومي بټۍ زپلې اټومي بټۍ سړونکي سیستم ته برېښنا یاد کړي. د پاکستان چارواکو په شمالي وزیرستان کې پر یو قومي جرګه د مشکوکو بي پیلوټه امریکایي الوتکو د هغه برید په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی چې ویل کېږي په لسګونو تنه پکې وژل شوي. د بحرین په پایتخت منامه کې نن سلګونه کسان د هغه مظاهره کوونکي د جنازې په مراسمو کې راغونډ شول چې د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا وچل شوی دی. او د سعودي عربستان سلطنتي محکمه اعلان کړی چې په پام کې د دې هیواد پاچا عبدالله بن عبدالعزیز نن جمعه ملت ته په خپله وینا کې څو نوي فرمانونه ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي ډېر ژر به په زابل کې د یو سلو لس بستریز روغتون د جوړولو ترڅنګ په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د ظرفیت لوړولو په هدف بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي. محمد صادق رښتینی له سیمې رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا سرپرستی وزیر سورایا دلیل په زابل کې په یو جوړ سوي غونډه کې وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکو ته به د امکان تر بریده روغتیایي اسانتیاوي برابرې کړي. نو موړی وای چې ډیر ژر به په مرکز کلات کې د دغه ولایت د وزیدونکو لپاره یو سلو لس بستریز روغتون پرانیزي. د عامه روغتیا سرپرستی وزیر د غراز یو وشتونو هغه کابلګانو ته د فراغت سندونه هم ورکړل چې د تیرو اتلو سمیاشتو په مده کې ورته روزنه ورکول سوي وه. اغلی سورایا دلیل وویل دغه کابلګان به وکړای سي چې د امیدواري پر مهال د نورو میرمنو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې دوی د کابلګانو د روزلو پروګرامونه په ډیرو نور ولایتونو کې جوړ کړي ترڅو د هغه په خبره د ماشومان او میندو د مړینې کچه راټیټه شي. سورایا دلیل وایي د دې پروګرامونو څخه زموږ هدف دا دی چې د ولایتي بیا رغونې د ټیم سره په همغږي ځینې خاصي روغتیایي پروژې پلې کړو ترڅو هغه ستونزې چې خلک یې د روغتیا په برخه کې لري حل شي. دا هغه ژمنې دي چې زه یې د خپلو زابلي هیوادوالو لپاره ترسره کوم. که څه هم په زابل کې دا مهال د روغتیایي اسانتیاو ستونزه په مرکز او ولسوالیو کې ډېره محسوسېږي، خو د عامې روغتیا چارواکي وایي چې هڅه به وکړي ترڅو په دریو کلونو کې دغه ستونزه له منځه یوسي.
په کلات کې مو د افغانستان د عامې روغتیا د سرپرستی وزیر د ژمنو راپورټ اورېده. سورایا دلیل پرون کلات ته تللې وه. د بیا رغونې په برخه کې بل لور ته د نېشنل جغرافیک ټولنې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د وضعیت د ښېګڼې لپاره د نوې مرستې ژمنه کړې ده. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
نشنل جیوگرافیک ټولنه خپل دام راسته د ایشیا فاونډیشن د مرستندوی مؤسسې په همکارۍ د یوې پروژې له لارې لګوي. د مرستې د دې پروګرام له مخې چې د ښځو د ځواک د پیاوړي کولو د پروګرام په نوم له یوې بلې ټولنې سره په ګډه عملي کیږي، په پام کې ده چې 80,000 ډالر راټول او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د زرګونو افغان نجونو د تعلیم د کیفیت په ښه کولو ولګول شي. د نېشنل جیوګرافیک ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغان نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مرستې کوي. د دې ټولنې د مرستو له برکته اوس زرګونه زده کوونکي لپټاپ، کمپیوټرونه، د کانفرنس خونې او د نویو کتابونو په ګډون د زده کړې ښه امکانات لري. د نېشنل جیوګرافیک د ټولنې یوه چارواکې کارن ګیبس وایي افغان نجونې دا وړتیا لري چې په بریالیتوب سره د خپل ځان او خپلو کورنیو لپاره ښه ژوند برابر کړي. دا وایي چې دا نجونې یوازې امکاناتو او فرصتونو ته اړتیا لري چې ورته برابر شي. ایشیا فاونډیشن په یوه خبر پاڼه کې وایي په افغانستان کې که څه هم د ښوونې او روزنې په برخه کې پرمختګ شوی، خو د معارف کیفیت په خاص ډول د نجونو لپاره لا هم یوه لویه ستونزه ده. د څو لسیزو بې امنیتۍ او بې ثباتۍ او د امکاناتو د کمښت له وجې په افغانستان کې ګڼ شمېر ښوونځي په ډېر بد حالت کې دي، خو د مرستندویو ټولنو او د ښوونې او روزنې وزارت په هڅو په ځینو سیمو کې دا ستونزې تر یو حده هوارې شوې دي. د فراه ښار د درېیمې ناحیې د نجونو د ښوونځي یوې زده کوونکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د نوي ښوونځي له جوړېدو مخکې یې درلودې.
ما مشکلات خیلی داشتی، خصوصا وقت زمستان که ما ته خیمه بود، خیلی به مشکلات جدی
دوایی موږ ډیر ستونزې لرلې، مخصوصا په ژمي کې بچی موږ په خیمه کې درس وایه. حتی داسې ورځې هم وې چې باران به وو او خیمه به څه څو بای کاوه، خو موږ به بیا هم خپل درس ته دوام ورکاو. اوس چې دا ښوونځی راته جوړ شوی موږ ډیر خوشاله یو، خو موږ غواړو چې ښوونځی مو نور هم راته پراخ او لوی کړي.
مکتب مور وسعت بده بزر کنه.
ایشیا فاونډیشن وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو شمول په زیاتېدو دی، خو دولتي ښوونځي د زده کوونکو د جذب لپاره چې شمېر یې په زیاتېدو دی لازم امکانات نه لري. د ایشیا فاونډیشن په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی دي په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره د تعلیم په امکاناتو کې ډېر زیات توپیر لیدل کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې د 15 او 24 کلونو ترمنځ په ځوانو افغان میرمنو کې د سواد کچه په سلو کې یوازې 18، خو په نارینه وو کې په سلو کې 9. د خبر پاڼې په وینا په افغانستان کې ښځو ته د تعلیمي امکاناتو د برابرولو او د تعلیم د کیفیت د اوچتولو لپاره باید ډیر کار وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې آزادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو، یو نړیواله توده مسله به راواخلو. د ملګرو ملتو امنیت شورا د لیبیا په بحران کې د نړیوالې ټولنې پوځي مداخلې ته لاره هواره کړه. د معمر القذافي د پوځیانو د هلو ځلو د محدودولو لپاره امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د لیبیا پر فضا الوتنې بندې شي. تفصیل له عصمت سروان اورو.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا 1993 نمبر پریکړه لیک چې پر لیبیا پروازونه منع کوي په 10 موافقو او 5 سپینو رایو تصویب شو. د امنیت شورا هیڅ غړي هیواد د دې پریکړه لیک مخالفت نه دی کړی. روسیه، چین، هند، برازیل او جرمني رای ورنه کړې. برېټانیا، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونه د دې پریکړه لیک اصلي ملاتړ کوونکي ول. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د برېټانیا دایمي استازي مارک لایل ګرانت د امنیت شورا غونډې ته وویل قذافي د امنیت شورا د مخکینی پریکړه لیک پروا ونه کړه چې د فبروري په 26 نیټه تصویب شوی و او له لیبیا څخه یې غوښتي وو چې پر خپلو خلکو حمله بس کړي.
The central purpose of this resolution is clear.
The diplomatic هدف څرګند دی، یعنی د تشدد خاتمه، د ملکیانو ساتنه او د لیبیا خلکو ته اجازه چې د قذافي له ظالم رژیم په آزاد توګه د خپل راتلونکي برخلیک په ټاکلو کې رول ولري. د ملګرو ملتونو ځینی ډیپلوماټان وایي که څه هم د دغه پریکړلیک عبارتونه د امنیت شورا د نورو پریکړلیکونو په پرتله زغرد او سخت دي، خو شایي په خپرولو کې ځان شوی وي. د وروستیو راپورونو له مخې د قذافي ځواکونه اوس هڅه کوي چې بینغازي ښار ونیسي چې د مخالفانو اصلي مرکز دی، خو دا لا معلومه نه ده چې آیا د قذافي حکومت دومره پوځي توان لري چې په دې لوی ښار کې عملیات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل دغه پریکړه لیک پر اساس د لیبیا د تحریمونو لپاره یو نوی کمیسیون جوړیږي چې هغو هیوادونو ته سزا ورکړي چې د لیبیا پر ضد د وسلوال بندي سرغړونه کوي او یا د قذافي له رژیم سره
د مرستې لپاره دغه هیواد ته اجیره ملیشه لیشي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل روسیه د امنیت شورا په پریکړه لیکې د ټولو لازمي اقداماتو له عبارت سره مخالفه ده. د لیبیا په بحران کې له بهرنۍ قوې څخه د بې حده استفادې په نتیجه کې د نه راګرځول کیدونکو انساني عواقبو مسؤلیت مستقیما د هغو کسانو په غاړه دی چې دا کار ترسره کوي. که دا پریکړه لیک عملي شي، یوازې به د لیبیا ملکي خلک قرباني نه شي، بلکې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د ټولې سیمې سولې او امنیت ته به تاوان واړوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسترویلی په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی لا هم په لیبیا کې پوځي مداخلې ته د شک په سترګه ګوري او خطرناک یې ګڼي. د ول د جرمني پوځیان به د لیبیا په پوځي عملیاتو کې برخه وانخلي. داسې ښکاري چې فرانسه، بریتانیا او امریکا په څو راتلونکو ساعتونو کې د قذافي د قواوو پر ضد پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. څو عربي هیوادونه هم د دوی ملاتړ کوي. د لیبیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد کریم وویل چې له مخالفانو سره د اوربند په باب خبرې کوي. د وویل له سرمنشي سره د چهارشنبې د ورځې د اوربند په باب خبرې کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک له تصیب کېدو وروسته په ډېر احتیاط عکس العمل وشود او ویل چې په ټول هیواد کې د ملکیانو ژوند ته توجه کوي. د پریکړه لیک له تصویب کېدو وروسته په بینغازي ښار کې د قذافي مخالفانو له خوشحالۍ هوایي ډزې وکړې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام ته موز صالح هرکلی کوم. په دې پروگرام کې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ګرانۍ له مسلې رانیولې د پوهنې په برخه کې پر ستونزو او نورو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه را رسېدلي دي چې په همدې پروگرام کې به یو په بل پسې خپاره سي. آزادی راډیو څخه د آزادی اوریدونکو پروګرام ته غوږ یاست. د پروګرام مینوالو په تیر ورځ کې د پروګرام پیغام ثبتونکي ماشين ته زنګونه راوهلي او خپل پیغامونه ثبت کړي دي. د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له کومې تبصرې پرته خبرو و بورو چې اوریدونکي په خپل سیمو کې کوم ستونزې او له چارواکو څخه څه غوښتنې لري.
مونږ چې کله د ګردیز پختیا پر روان شو نو د سټو بیخې دا مونږ غلس کوي ښه پرېناله دي. مونږ ډېر زرپې وړې نو مونږ د وټ لړلړو مقاماتو نه دا د ښا ده دلته د ملي اردو غورځي او دا داسې دي د پاس کمپاین والا را ځي غلا کې عسکر را ځي د شخصي کالي واغوندي چې د غلا کې همدا عسکر د پاس د پوسې والا سټو پوسې والا مونږ کرځینه د ښار دلته د ملي اردو غورځي چې امنیت دی راولي. وسلام احترام
خار ولایت خوشبودین ورسولین تاسو سره تم نسکین تاسو نه فایلش کوم سندل ته حکومت دربکه نام سره تاسو مصالح کسان ایجاد کړی دې کسان نه خلک ډیر په تکلیف دي او خلکو ته هر قسم تکلیف او مشکلات ایجادوي. لکه و تاسو نن چې تاسو درې پیغام نشر کړیان
تمہارا تذاب بولو تو علی زنگ والا دے نم احمد شاہ دے دل تو دار بو کے اقنامے کما دا کڑے دبی دی سی تک سو سو کڑے دے نو دا شکر نہیں گورا سوئی من سره دا غټ موټر دی ک خالی می او کډا کوي مونږ د دې خوښ پلان مونږ دې شپه ځابوي ډیر تکلیف راکې چې خالی می مونږ ته ویل دا د شې دی لاندې دا شې کې بار کړی دا شې کې بار کړی دی مونږ ډیر تکلیف مونږ ته راکې میدان شهر نه مونږ حرکت وکړو د غزنی پر اوټو دی غزنی کې دغه سې تاسو موټر سره می درې دی ورور پیسې در لغواړي و دې سیګریټ روپې راکدې چې 400 روپې راکا دا ټول چرسیان دی مونږ د کرځي سره نه دا خوښ کوو چې به دې اسکر خو بل په نس مار کی کنه د 400 روپې مله مونږ نه غواړي دي 2 روپې سړی نه مونږ ته ودرې کیو پیسې راک ته تاسو موټر مونږ چې ورکو دا مونږ ملک دا
زه له کله څخه خبرې کوم تل بازار ترته ما مونږه چې کله افغانستان ته زو د تر ګټې وته د افغانستان بوند را کمپاین ورا مونږ ډېر سخت څنګهي مونږ د افغانستان او اخر مونږ څو کو کبه د پټي راسو بټي کمپاین سره دې اخر مونږ ډېر څنګه د کمپاین ولادي د ځای میدان خلک دا ډېر څنګه ول پر دې مونږ خوښ ولی او زبر نه یې نه دا درخواست دا د افغانان ډېره څنګه کلی اوس زمونږ کرزي ته هم درخواست ده چې د افغانان ډېر څنګه یو مونږ ډېر مشکلات یو پاکستان ته چې زو راځو یا مریضان یو او تذکرې هم لرو د افغانستان یو مونږ د چرګوټي کې او د بټۍ بدې دوه کمپنیو چې مونږ ډېر سخت څنګه یې مونږ څنګه وکړو مونږ د افغانستان د بل ملک نه یو
دغه د غرنیو د ولایاتو څخه بیا د ځوانه مرغه تر ورسوالۍ پورې دغه ماده یې د پوستو اثر څنګه د موټروانان سواریان څخه پیسې اخلي کله موټر نه کېږي ضروري خلک ته ویلي موږ خواهش لرو چې په مدینه کې یو بل کار وکړو چې یا عبدالقیوم نن رحمت السلام
زه عبدالله صدا د لوړ پلاړو چارواکو څخه هیله کوم چې د بادغیس ولایت څخه بیا تر برامرغاب دغه مابین د پوستو عسكر د موټر د ټولو سواریانو څخه یو شلې په زور اخلي کله وی موټر نه یلی کوي دا زموږ هیله ده چې دغه خلک دی یوازې د عسكر او دغه پولیس سره
دا مشکل لري چې موږ په انمه ولایت غنسل مثالې کې څنګه خاله کار نه کوي افغان موږ غواړو چې له مقامات نه سیرې د افغان دي چې خاله ودري
ډاکټر مہراج دې د غزنی ولایت کربلا ولسوالۍ اوسېدونکو دولت څخه زموږ په هیله ده چې زموږ په اړه غور وکړي زه د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زموږ واک تر لوړپوړو چارواکو ورسېږي زموږ په منطقه کې موبایل بند کړی دی او دا د کربلا ولسوالۍ ډېر مشکلات دي یو ټلیفون ته غزنی ته ځو
عبدالرحمن خبره کوم د مسکلا ولسوالۍ نه خبره کوم مشکل باید حال کی د دولت حکومت باید حال کی مشکل لري دلته پای وای چې صحیح کانه کې باید وخت اتان کار کې باید وخت کار نه کوي څلور پای دي څلور پای دي صحیح کار نه کوي او سبای کې کار کوي د وراجم کنه کې باید باید صحیح کار کوي هغه مشکل باید حل کړي کدا مشکل محلک باید بیا مونږ ډېر خپای
زلمای د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسېدونکو د ټول دولتي چارواکو څخه ویل لرم چې د کرباغ د خلکو مشکل ته پاملرنه وکړي د میاشتې اوو میاشت موبایل باندې دا راز دی او غزنی راځي کارکونکو څخه مو هم ویل ده چې موږ مشکل دولتي چارواکو سره مطرح کړي و سلام
قاسم جان د سعودي عربستان نه موږ یو دا هله وبولي خواهش ګوري دا د یو ځای مخابرات سره وغږیږي د سعودي عربستان کې تقریبا به لږونو زره د افغان برازیلي څلور ریال باندې یو یو د مخفيږي وان څنګه ټول دنیا په 55 سال علي په یو کم اویا حال علي باندې غږیږي یو له موږ افغانستان دا چې څلور ریال باندې موږ غږیږو اول خو د پاسپورټونو خبره واه خو حل کړه وزاغه باندې وسره ورته ده چې له ګونو
په افغانستان کې مو د مخابراتي شبکو د ستونزو په باب مخکې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له یو مقام او تر هغه مخکې له وزیر سره خبرې کړې وې او د اوریدونکو شکایتونه مو ورسره شریک کړي وو. دوی ژمنه کړې وه چې د وخت په تیریدو سره به د خصوصي شبکو بیې راټیټ کړي او خدمات به یې ښه کړي. خو دوی دا هم وویل چې په افغانستان کې شرایط د نورو هیوادونو له شرایطو سره فرق کوي، ځکه نو دغه د شبکو بیې په اسانۍ سره نسي ټیټولی، ځکه چې دوی هم د خپل شبکو د فعالیت لپاره ډیر مصارف کوي او زیات چیلنجونه غالي.
ګرامي ډاټ لګاندی دا ګرامي د منې د یمیا چې مخکې درې میاشتې مخکې یو نن په ساتیه په
مشکل
زه محمد علي شیرغازی ولسوالۍ کوچو اوسېدونکی دغه تیارې دلته کېني په ټوکې دا ټولې غونډې کارونه دي روان دي دا نه والي دا کار کوي نه بل دا کار کوي دا څه کوو دا مخلوق دی له مجبوره کوي چې بیا سره لا لا کې د کوټ مقابل کې ودرېږي
قدرت الله رفانی د کابل د خوشحال خان دایي سیستمات کیم دوم دا چې موږ زه او د خوشحال خان له سیټول شاګردانو دا غوښتنه ده د ټول ورځو څراغ څخه او د غیدو حقوق څخه دفاع نور سی په واسه نه د هلمند خبرې خپل سی اړې کې خاطر دي
دا اوریدونکو پیغام صفه نه اوریدل کېده خو د دې لپاره مخبور کړ چې د زونو اوریدونکو پیغامونه دغه ډول ستونزې لري او کې خبرو تو کې مطلب نه پوهیږي کې نه خبرو دوی ګیله کوي چې ولې پیغامونه خبريږي نه
سایدوار مرکزای دی بغلاو ولایت څخه تاسو سره تماس کې ما خپله خواهش دغه داسې وزارت معرف نه محترم وزیر صاحب نن غواړو چې سمیدې په منځ کې یو ښه شونځای موږ ته پرانیږي چې دلته ډېر ډېر مشکلات سره مخامخ دي په ګرمۍ کې درسونه وایي خدای دې نو دې مکتب تعمیر او حیات جوړ کړي نو دینه به موږ ډېر خوشاله سو والسلام مننه
زما د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا هیله ده چې خپل سازینه د کانکور د غراتلون کې سوالونه شاید بدل کړي ځکه میدان وردګو شاګردانو ته پیسو او ځنې په واسطو سره رایې سلی باید د سوالونه په جدي توګه بدل شي
زه تولا ساده د خوځونو ول سوالې څخه خبرې کوم زه د اریانا پنتون د دریم کال محصلم زمونږ پنتون اتلس میاشتې کېږي چې د سرنوشت فور دی افغانستان د دې تاثیراتو څخه خواهشمند یم چې روان تعلیم کال میں پکتیا کی پھیل کی
دا آزادی او اوریدن کے پروگرام تھا خواجیاس
جناب محترم حمید کرزی صاحب تا دا عرض لرم چه زمور خدمتگارا زمور ورورا زمور دی وطن جوڑاون کی قهرمانا تو ولی المر پا دو گوتو باندی پتوی تا ول المر په دوه غوتو باندې پټکړای ده تا ته خپل دشمن نه ده معلوم چې هغه پاکستان دی کچیر نه دی در معلوم نو ما ته ډیر شو معلوم دی زما کور په کوټه کې ده هر څوینم روزانه طالبان اوړي را اوړي د کوټه نه ځي مسلم باخته د ملیشی فرایډ نه نوځي او هلته موټر سایکلان ورسره دي بیا هلته مشوره کوي بیا زموږ ګران وطن افغانستان را ورانوي ورور زموږ وطن یې را ټوکړي ټوکړي کړای دی چا کړای دی هم دغه پاکستان کړای دی په یو باندې طالبانو ته دلته مشورې ورکوي او په بل باندې د امریکا څخه پیسې غواړي په لحاظ د خدای داسې ټول دښمن چې دی هغه څوک دی هغه د پاکستان دی موږ روزانه وینو چې دلته بس دا کارونه روان دي او په جماعتو کې بس دا خبرې کوي او ورسه یا سکولونه وران کوي یا جماعتونه وران کوي ها وکړي دا وکړي
وزه کریم الله خبرې کوم د پکتیا ولایت نه زما پیغام ټول افغانانو ورونو ته دغه ځای که په ایران کې دي که په پاکستان کې دي چې هلته په ظلم وژل کېږي د دې نه د خپل ملت په بیا رغونه کې او د خپل ملت په اردو کې په پولیسو کې ونډه واخلي دلته مړه شي په خپل اردو پولیسو کې حد نه په ایران کې او پاکستان کې چې ظلم ورسره کېږي چې وایي چې کرځې صاحب شی وکړي خپل وطن ته راشوي خپل وطن جوړ کړي
د پاکستان د عبدالله خان سره خبره کوم چې په پاکستان کې ډېر تنګول شروع دي ښه نو زما پیغام دی د ازادي او رادیو ته ورسیږي او نور کارکوونکو ته دی ورسیږي
تاسو ازادي راډیو نه مواورې دل چې بڑا ډېر کوم چاودنه شوه نو د صوبه سرحد مشر وویل چې کچیر ته طالبان جهاد کول غواړي افغانستان ته لاړ شي ناټو ځواکونه سره جهاد وکړي همیشه دې پردي ورته پکې وهلی ده نو زه دا وایم چې د پاکستان حکومت یو اسلامي جمهوري دولت ځان ته وایي خو نه په کې اسلامي قضا سو نه اسلامي شرعي ځای دی او بربند مداخله ده ټول افغانان ته زما دا خواسته چې دې خبرې په مقابل کې دې مشر یا ګورنر بس سوله ییزه مظاهره وکړي
افغانستان کې ټول مسلمانان دي په افغانستان کې ناټو ځواکونه چې راغلي دي نو صرف د دې لپاره راغلي چې پاکستان 2001 کې صرف د وسامه په نامه باندې په امریکا کې بریدونه وکړل چې جهاد غواړي مجاهد او واقعي وایي چې موږ جهاد نو په پاکستان کې دی وتی په افغانستان کې د ټول مسلمانان دي او کم کې ناټو ځواکونه دي نو دا په خپل دفاعي ځګونه باندې ناست دي او نه د چا کور ته ورځي او نه د چا کار شته.
زه محمد ولی زادران د پکتیکا ولایت زړوک ولسوالۍ د ټکای خان د منده تخلو اوسېدونکی یم. پاکستان د پنډۍ نه زه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د افغانستان د حکومت نه دا هیله لرو چې پاکستان کې کوم ماجر شي تنګول کېږي، پیسې ورنه وړل کېږي، په زور ظلم زیاتی ورسره کېږي، یا د افغانستان د انتقال کې په افغانستان کې د خپل کورونه چې ورکې ځمکې چې د واکې، یا د پاکستان حکومت ویې چې دوی سره ظلمونه نه کېږي. ازادۍ راډیو زنده باد، السلام علیکم.
او د افغانستان چارواکو بلکې د پاکستان د چارواکو او د امریکای وی د ټولو چارواکو نه چې کم کسان د مهاجرو په شناختی کارتونو کې حصہ لري باید سمون ته هم د مهاجرو کارتونه راکول شي. موږ په اسلام آباد کې پراته یو کپ دغه معنی ارڅوک واکمنی دغه دفترو کې باید دغه ته آرډر وسی او موږ دلته ډیر کسان په اسلام آباد کې د کارتونو نه پاتې یو. ډیر څه کارونه را پدې هو د اسلام آباد اوسیدین دن کې یو. کله د نادریه دفتر ته لاړ شو موږ ته وایي چې د پلار شناختی کارت راوړه چې زه تا ته شناختی کارت درکم. یو ځنه بلکې دغه موږ ډیر کسان یو، دغه لس پنځلس کسان جمع یو، وایي ریکارډ دی نهسته. آیا د ریکارډ ته د مهاجر ریکارډ ته څه ضرورت دی؟
کوم حالات چې په الحال اوس روان دي، یعنی دا کرزی ته موږ دا پیغام پرېږدو چې یعنی دوی څه خبره ده؟ پېښه ده چې دغه مخالفت ولې د دغو سره راغلی دی؟ یعنی شخصا د امریکایانو سره د مخالفت په څه کې راغلی دی؟ دا معلومات که موږ ته راکړي، یعنی دا مخالفت په څه وجه باندې ورسره جوړ دی او د دغو سره رابطه یعنی د کوم پالډو سره ده چې دا شخصا د امریکایانو سره دی خلاف او دوی امریکایانو دلته راوستي کاینې ودرلودي په دې ځای باندې افغانستان کې دی رئیس جمهور وټاکي، هغه باوجود د ده مخالفت ولې د دې خلکو سره، یعنی د امریکایانو سره ولې د مخالفت رالی؟
زم احمد حنیان د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورته وروسته د کرزي صاحب خصوصا د هلمند والي صاحب ته محترم عبدالله منګل ته وایم چې وروسته کارونه په خرجه کښې دي، کداران نه جوړي بالکل هېڅ ګرد کار یې خامي دغه سپېسفکن کار شته چې کداران ته پیسې ورکوي اصل پیسې جبو ته چې کار د پنځو پنځه ورځې دوام نه کوي، که پل جوړوي که سړک جوړوي هغه د پنځو ورځو جوړوي. او بل زموږ د باغرا کانال چې دی ګرد سره سیستم یې د اوبو د بین تللې اوبه سرچینه لګوي پاکېدنه لګوي نور که زموږ غم مري او زموږ ناره اورېده چې حکومت کې زموږ غم د اوبو خلاصلام.
زه باید دا وطن دوست ایران څخه زنګ وم. زما د جناب حمید کرزي او د دولت ټولو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې دوی ولاړه روسیې ته او روسیې څخه بیا هم دوی غوښتنې کوي یا عسکر یا نور شي همدلته وطن ته رالېږي. زما غوښتنه دا ده چې د کومک خو یې په هر صورت صحیح به نه دی منګه بیا هم د روسیې عسکر چې هغه د سړي خپل مدري په مدري څنګه باور کېږي. هیله لرم چې دوی د عسکرو ارتباط کې دا غوښتنه تر شا وغورځوي، بېرته بالاخره عسکر نه قبول نه کړي چې عسکر یې راشي دلته موږ سره مرسته به دوی وکړي، هېڅکله به مرسته ونه کړي، په مدري هېڅ وخت ملا نه تړلي.
ورنګ ډېره خراکه ده واړه ماشومان را نه غاړي خالي خدای هیله دندې تا هیله ده زما پیغام کړي سر تا نور یارانو ته ورسوه. زما د تلیفون نمبر ده 0304 01
ستاسو پیغام خپور سو چې تاسو د خپل موبایل شمیره هم اعلان کړې و. کچېرې کوم چارواکي د سره د مرستې نیت درلود مستقیما به ستاسو سره په تماس کې سي. زموږ په واس د غومره پر و چې ستاسو پیغام خپور کړ.
زه د خوګیانو ولسوالۍ د تنګي میګان شمامت خبرې کوم. محترم او که زما آواز کرځه صاحب او محترم والي صاحب د جلال آباد ګلاغا شرزه مونږ خپلواک نه ډېر په تنګي یو په زیرو تنګي کې او مهرباني دې وکړي چې موږ هم دې وکړي او خپلواکو مونږ موټر نیولي او د مونږ مالونه غسه ګوري خرابوله.
ما د کرزي صاحب څخه دغه مننه کوم و ډېره بښنه ځینې غواړم چې موږ په وطن کې د امنیت راولي او کوم کاروبار چې موږ په وطن کې جوړوي موږ د وطن ځوانان په پردو ملکو کې مثلا زه له ایرانه زنګ درته وځم په پردو ملکو کې په پردو اندکو کې انسان دا خلک ډېر بې عزته کېږي ډېر بې حبرو کېږي.
زه احسان الله تڼۍ د پاکستان د فساد زحمت در کوم. دا چې افغانان له زیات ستونزو سره مخامخ دي که په ایران کې دي که په پاکستان کې دي له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نو ما له کرزي څخه دا خواهش کوي دی باید افغانان غمو خپل ملت غمو.
زبل ولاد شاشیل سالی سخ سید احمد مشعل خبری کوام. لکر دیتم دا خواهیست چی زمست اول سوالی که تعلیم که چه بخیر چی شده شاجی اول سوالی که سوانا چون نشناخت پا نشناخت دی
اوردون که ده خپل سیمی ده جدی ستون ده باب خبری کبی خو ورسره خاندې هم په هر صورت بیا زنګ را ووهه او د خپلې سیمې نورې ستونزې راته ووایه چې پوه سو ستاسو د سیمې خلک له کومو کړونو سره لاس او ګرېوان دي.
زه محمد اسماعیل غزنی ولایت یم. د افغانستان له دولت له احمد کرزي له دولت یوه هیله لرو چې موږ مهاجرین د ایران په دولت کې پراته یو. زموږ وضع ډېره خرابه ده او ډېر سخت چلند له موږ سره کېږي. دلته موږ ته کارټونه را کړي دي. تقریبا په کال کې 3 لکه تومنه په کارټو باندې ورکوو. بعد درې لکه تومنه دې بشتون راڅخه ګرځي. زموږ دا کارټونه را چاخي را چیري. حتی د موږ حسابونه د موږ کورونه دلته پاتې دي. بېرته په ماشینانو کښې موټرو کښې چې وړیم لمر ځای خواتم خوسکي خو لمر ځای خواتم خوسکي هم د موږ په افغانستان کښې د دولت لخوا دومره څوک نه سستي. موږ یو خاص یو سوال جواب وکړي.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په باب په تیر پروګرام کې مفصلې خبرې وکړې. د اوریدونکو په لسګونو ټلیفوني پیغامونه مو خپاره کړل او د افغان چارواکو نظر مو واخیست. پر روان پروګرام کې هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه خپرو چې پر بېلابېلو مسایلو دي. تر هغو د خدای پامان.